وناقص كمي خاين كتافايرا كمي خاين يا إيه كزنان ودكتوران
ممنون بانو ممنون
نا با أفكار وعندشي كداران منحرف بصادن
تشكر بانو سلامت باشين تشکر بانو از شما شنونده های و بیننده های عزیز برنامه ما در همین جا به پایان میرسه روز شبتان خوش
چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه ته طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون ایوه خزه د خلکو په مخ کې په درو وهل ده د محکمینن پر خپل وی پانه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې تللی بلل شوې ده په دیر شو درو او شپږ میاشتې باندې محکومه شوې وه نړیوال بنسټونه د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي خو طالبان لا هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکومت تطبیق ته دوام ورکوي چین تایید کړی چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې پیو وسلوال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی دي فرانس پرس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې دننه دی و چینایي شرکت پر کم شوی دی په بیان کې د برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدل دي بیان ذاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم کړي د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو بېکاري او د اقلیمي بدلون جدي آفتونو سره مخامخ دی د ټولنې پرون پر خپله وېبپاڼه په یوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی په بادغیس او د یاد هیواد په نورو ولایتونو کې پراخ ځمکې د اقلیمي بدلون په نتیجه کې اشاره شوي او په نتیجه کې خلک د بقال پر نورو سیمو ته کډه شوي دي نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا ویا کاله پوره شول افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19مه د دې سازمان غړی شو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل اکس پاڼه هغه تور او سپین اکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یو ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول وروستی خبر امدا چې په پاکستان کې د ماشومان د ګزار په ناروغي پولیو د خطر ناروغان شمیر 50 تنو ته رسیدلی دی پاکستانی رسنوی راپور ورکړ چې د پولیو 15 پیخه د خیبر پختون خیلات په ټانګ ولسوالۍ کې په یو شل میاشتنی ماشوم کې موندل شوی دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوري جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استعفاوي
له نرمخ نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي
نن د نومبر 19مه د تشرم نړیوال ورځ وړاندې به په خبرونه کې واوري او کابل کې د برق دوندره پرچوي
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمي کې
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په جرمنی کې د افغانستان سفیر یمایری او د دیواد په بن خارکی د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړی ده په جرمنی کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیو کې دا خبرې کړي او ویلي دي چې خپل مسؤلیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د استعفا او لاملونه یاد کړی دي نور چې زیات
پرمختګ قونسل هغه چې په جرمنی کې دوه لوړ پوړو افغان ډیپلوماټانو له خپل دندو د استعفا اعلان وکړو په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لورې د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې میشت افغان امیر ګران ازادي رادیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته دی ویزو تمدید غواړي او یا ځینی اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجرات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بون خار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو او د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لاره نه ده چې سفارتي خدمات یا کونسلي خدمات بیخي بند شي، باید حل لاره ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې دغلته افغان قونسلګری للارې جرمني میشتو افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نا وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپل دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسري چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر اساسولیو لخوا د کنسلي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته د یادی قونسلګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی، ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو په قونسلي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راز تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوبه اتاویا کاله پوره شول، اما افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي. خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د واده پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې 8 لسیزې واوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښتې سولې په رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه 8 کاله وړاندې د 1948 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 35 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې رښتینی یو رښتیا ګوی ګام دی واخی موږ افغانان دی په وټه غسر راټول کی موږ افغانان دی سرکښین په افغانستان کې دی دایمي سول راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د واسکار دی
په مرګرو ملتونو څخه وړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستو ضرورت لري او خاخي بشری مرستې ورسره وکړي دا کوم مرستې چې کا دا کافی نه دی
د کابل خر اوسیدون کې لیما مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو خزو لګول سوي بندیزونو ته پام وکړي
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د خزو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د خزو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کیږي نو زمونږ وختونه د ملګرو ملتونو نه دا غدا چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي
خو بلندن کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثر وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي
ملګرو ملتونو سازمان دی او بنړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خاغیز پر هواد کې خصوصا په افغانستان کې لري امداد د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای شي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د موازینو نه او د مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دی ګټه پورته کی
د یادونې ده چې ملګری ملتونه له 1909 څلوېښتم کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی
نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده ملګری ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري نور جزئیات پر راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه د لورو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې له ډېرې مودې راهیسې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ اوسیدونکو محمد حسین په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
سخت ساده تشنابونه
په دهنی غوري ولسوالۍ کې د تشنابونو درغولو په برخه هیڅ کار نه دی شوی کچیر ته وشي ګټه به خلکو ته ډیره وي ځکه په دې برخه کې به خلک خوندې شي
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان په ډیری لرو پرتو سیمو کې د تشنابونو د کمښت له کبله خلک بيدیا او کې خپل حاجت رفع کوي چې له کبله یې غني ناروغي رامنځته کیږي د لرو پرتو سیمو سربیره په لویو خارونو کې هم د عمومي تشنابونو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي د پکتیا ولایت اوسیدونکو عصمت الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې نن په ټول جهان کې د تالیت یا تشنابونو نړیواله ورځ ده زه به د افغانستان په اړه دومره ووایم چې د افغانستان زیات فرقونه د افغانستان په زیاتو محیطونو کې چې مطلب هلته ګڼه ګوڼه زیاته ده تشنابونه په لویه پیمانه نه دي
د کابل خار اوسیدونکو صداقت بیوي هغه تشنابونه چې په خار کې جوړ شوی پاکوالی ته پام نه کیږي او باید لا ډیر معیاري تشنابونه جوړ شي
دولت امارات اسلامی تر افغانستان برنامه
دی وی د امارات دولت د تشنابونو د جوړولو لپاره کوم برنامه نه لري او په دې برخه کې کار نه دی شوی هیله لرم چې په لوی خارونو کې چې نفوس زیات دی د تشنابونو جوړولو ته پام وشي
د شهرها خصوصا د شهرهای پر جمعیت توجه سرت بگیرد
ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې د تشنابونو د کمښت او یا هم د غیر معیاري تشنابونو زیات اخیستمن شوی قشر میرمنې دی او د دوی لپاره په ځانګړې توګه د امیندوارۍ پر مهال معیاري او مسونو تشنابونو ته لاسرسی مهم دی نسایی او ولادی ډاکټر عاطف بارگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خانم های باردار یکی از مشکلات به دغدغه های
حامله یا باردار میرمنی چې ایولو یا اندیښنه لري هغه تشنابونو ته د ورتاک مسله ده دا د دوی لپاره لوی ستونزه ده په دې مرحله کې له معیاري تشنابونو په ځانګړې توګه له فرنګي استفاده تر یو بریده د دوی ستونزې کمولای شي او په عامه ځایونو کې د میکروبونو د لیک د مخنیوي باید میرمنې له تشنابونو استفاده ونه کړي
ملګری ملتونه وایي چې طبیعي آفتونو تشنابونو ته ډیر زیان رسولی او په ټولونو کې د معیاري تشنابونو د نشټوالي له کبله د کولرا په ګډون ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان لړل اقبال همدرد وایي چې حکومت مکلفیت لري چې معیاري تشنابونه ورغوي.
په ښار کې د لاسپینځلو معیاري دستشویانو ته د خلکو نه لاسرسی بیلابیلې ناروغۍ رامنځته کوي، او دولت په دې برخه کې مسؤلیت او مکلفیت لري چې په لویو ښارونو کې معیاري دستشویانې ورغوي.
د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نن د نومبر 19مه د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري، چې له کبله د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې هیواد په زندانونو کې د پام وړ شمېر افغانان بندیان دي چې پر دغې هیواد یې زیات بوج راوستی دی. د دغه وزارت وایي اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډیری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. نور حال په راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پام وړ شمېر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغو بندیانو شمېر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالي بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د ښاغلي بقایي د ویډیوي خبرو یوه برخه خبره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران په زندانونو کې د افغان محکومینو او محبوسینو شمیر زیات دی. موږ د هیواد په اکثرو سیمو کې افغان بندیان لرو. جرمونه یې هم متنوع دي چې ډیری یې د مخدره توکو اړوند جرمونه دي. شمیر یې د پام وړ زیات دی چې پر بیت المال یې ډیر پوج راوستی دی.
بقایي په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه، او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه شوي، او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلي وزارت له مرستیال عسکر جلالیان سره په کابل کې لیدلي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړي دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلي وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره شوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوان په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زما د تره زوی په ایران کې بندي دی او موږ پرې هیڅ احوال نه لرو. د وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی. اوس یې مور
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دی. هغه کسان چې اسناد و نلری بیایی رد مرسکویه نو همدا ډول نیول زیات شوی. هر ورځ خلک نیسی.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروی کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تمانځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس اوخشتین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسېد. اوخشتین د هغو په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د اسبله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید، او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازي توپ کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوندې پوځي څنګه حمله لري. متحد ایالات حزب الله تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامل کړې ده. د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه متحد ایالاتونو جوړ کړي له څو نوې رئیسې پر رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرح په اساس اسرایل او حزب الله باید د شپې تو ورځو لپاره پر یو بل حمله ونه کړي. د اسرایلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرایلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. لشپیتو ورځ وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمنی د خبری آژانس ډی پی د راپور لمخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرح مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرایلو پاوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وای، غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي وکولای شي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. په دې ترڅ کې اسرایلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباري وکړي او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حمله وکړي. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د خواخوږۍ له مخې پر اسرایلو د توغندیو حمله کولې. اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرایلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 78 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 1500 نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرایلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد د امریکا د سولې طرح ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کابل خار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامداره پرچاوي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15-16 ساعتونو برېښنا لري چې لمړنۍ اړتیاوي نه پوره کوي. تفصیل پر راپور کې
د کابل خار ځینې اوسیدونکو وایي چې لډيرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غسونز لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل خار د قلعه زمان خان اوسیدونکو لطیفې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمه کې نو برق امنی چوبو ځان ته څوک ډکې چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي یا فرض د مثال لس دقیقې ته به برقونه راشي څوک ټانکي ډکې خو ځان ته یو ساتل دو ساتل به ذخیره وکړي هغې نه بغیر خو ډیره مشکل ده. په ژمه کې دلته لرګي نه یي، ګاز نه یي، برق نه یي، نو څوک همداسې بس په ژمه کې دلته مر پسې ګرځي که چېرته مری څوک یو د مر لاندې کینی نو ځان تاو دکی.
د کابل خار دی وی بلې برخي اوسیدونکو بیا وایي چې د بی برقي لکبل دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای. د کابل خار د کارتینو سیمي اوسیدونکو کمال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
نایلل جین اړین نایلل جین دا موبایل ګروپ لګو ورته ورته نس تر هغه پورې تر دوی درتونه وایي یا زه اخلم ما یامور اخلي یا ورور اخلي کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ ورته نسو تر هغه درتونه خلاص شي. نو دا ډیر اوسن شوې ده دا اوس د برقي شپې شپې نه ډیر تحمد یو خره.
د برېښنا د پرچاوي پاړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خو وړاندې دغه شرکت مشر عبدالباری عمری د شرکت په پاڼه کې په خپورشي پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول د برېښنا برخه منشي او له خلکو یې غوښتنه کړې و چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د راپور لمخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 260 میلیونه ډالر پیسې کیږي. له غونډوي هیوادونو وارد شوی برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکی او یا هم په هغه هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي، چې د مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی، بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وای د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړی دی.
مخابراتي شبکې نور کمزورې دي او نت ګران دی او په اطراف کې کار نه کوي. مشکلې کې ډېر وسره لاس دیوانې چې په اطراف کې لیکي کار نه کوي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
شبکې ډېرې کمزورې دي، یعنی ټول لاس سره لاس ګریوان جوړ سره، یعنی اوس نن سبا بیا داسې نورې هم کمزورې شوي چې د ټلیفون اړیکې لاس په سمه توګه نه سره کېږي او بیا انټرنیټ خو بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي او یعنی سر ملانس ور سره خلاص بیا کوم پیکیج پاله کړې هغه ختم شي هم درور.
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړي دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بیه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلق بلا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سی.
متاسفانه چې د انټرنیټ مسالې په ډیر زیات دي او یو میسج وکی را یو میسج هم نه زتا موږ د خونی وتاک داخل سو یو میسج هم نه دی کله چې را په دکل یو میسج مو ضرورت دی نظرات په اساس به چې تا بم تر ترغه جن کیږي او بل چې د شرکت د بازار مې وځل له کله شرکت بازار دی صافیان دی ټوټه هغه چې سی په کې میسج یو میسج هم نه دی پر مخ کار دی او مسالې په اړه دونه زیات چې به کې په هدا زیات دی او هر څنګه انټرنیټ په ډیر ځان دی هلمند د اقتصاد زیبه دی په انټرنیټ ګران دی هیڅ کار نه کوي خو دی وايي داسې واسطه یو خپل پر سر پیسې کټی ځنی بس لانکی بس سر د پله سي لانکی بس په پله نور ته مخابرات ته څه غوښتنه ده د نور لپاره جدي اقدام وکړي چې موږ ته د انټرنیټ زمونه برابر کړي چې موږ کار نه افراد ګرد کاروبار والا خرج دي وای فای نه شته وای فای سره ډیر کمزور دي مصارف یې زیات دي کار نه کوي موږ باید وای چې موږ ته اسانتیا برابر کړي انټرنیټ مو کې سي
کله شبکه کې د چا پر چا باندې کار نه هغه بي سنگ واري باچ واغ تريو نو د شبکو کار نه کوي بیا نو دریو زاپرې په پښو باندې لاړو ځکه چې هلته ما سي موټر معلومات وکي هغه موټر مو راسي بیا ما مریضې انتقال کړ بازار ته یعنی ډېر ستون سره مخ کړی تکلیفو سره مخ کړی.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وای چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې اواري کړې دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي او سره کښېنستلي د ستونزو مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ ته په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنه به پکې ولري او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې ډېر سلنه ټیټې کړي دي. دی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړه د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خبرونه. طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون نیو خزه د خلکو په مخ کې په درو په درو وهلی ده. د محکمې نن پر خپل وی پړه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنې محکمې لخوا دغه څه په خطر چې دلالي بلل شوی ده په دیر شو درو او شپږ میاشتنی بند محکومه شوی ده. چین نن تایید کړه چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی دي. فرانس پرس خبر اژانس چین د بهرنیو چارو وزیر دیو بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې د نن دیو چینایي شرکت پر کم شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاند چانګي بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای دې راولا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدل دومره متاثر کړی دی چې لدې وروسته به شیرونه حماسي بڼولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورکړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بل اخر ما مسافرۍ به پیل کړه.
لخاغلی یار محمد پردې سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل لومړنې اوس د کړو پاکل وای
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګي غړول دي او عملته لومړی د جمعات سبق او بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر عمل تل مې ولیسی چې زمنګ د کلیم نوم دی د لیسی نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کیږي. ما تر دولسم پورې عمل تصدق کړو او کړو لا غزا فارغ شوی بیا د 1993 کال ول بت شي جلال آباد کې مې خو شا یو نیم کال د کانکور ماده گیول وست او بل اخر بیا د نګرار پانتون د شپې برخي برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بل اخر هغه د ادبیاتو د پښتو رښتا حکومت د برخه حکومت هغه مول وستا او په 1998 کال تر فارغ شوه.
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي ځکه دوی وایي او خدای دې چې اغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بلداد چې اغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او د خبر تاسو منئ کنه
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کړه ولولي یاد ادبیاتو تعریف کولولي د یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب تویل کیږي کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې د لټولو غیبونه پاک وي او سپیڅل وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت ورته وي او سی پاغه کې دغه سی نور کنسپټونه وو سی چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلاوي. مثال د په خبرو کې دغه مر بلیغ وي متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیری یو په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې خه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ دغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي نو ډاکټرۍ ته چې زبا سم له لاسه دند والم نه انجنیری ته چې زب کم ځکه پر انجنیری تر سره کم نه مثال دغه سه نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات داسې یو سدي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات په لولو او له دغه طریقې به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقې به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقې به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکم چې ما نه طرحه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ ترګه چې زده کړم په همدغه برخه کې وکړي.
دې ترڅو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمایي برخه مې خلاصه کړل ما ورسره خواږه نثر هم لیکلې ده. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې خپل یو شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخې د پارجدین واغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پیل کړی وو بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب دغه 1990 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې د کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع ده دغه لسو خواوشا د لسو کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعري ټولګه کې ما لور یا پینزو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اغل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکڅه جالب سي.
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی زبا دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بيخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څور رزق قیامت دی خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب د خدای دې راغولا او کور کې څوک نشته زه بيخي واز شوې ما د ملاقات یو خو فرصت ته خدای دې راغولا مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري خوخ مل تاثر غربت دې خدای دې راغولا او د کلی جوني په دې زکه یادوي پردیسا ورته میکړې ستا صفات ته خدای دې راغولا.
ډیر ښه، په قلم مو برکت. راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا ما هغه وخت کې نامنی ډیر و او شخصا جزه چیرته اوسېدم، نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل درون هم شاعر ډیر اغېزمن دی او اصلي منشام هم دغه ځای ده. خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی، د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې. حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی. خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګری، دنده، خپلوان، ملګری، دا هر څه پرېښودل نو دا خپل لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له هماغه پوهنتون چې زه فارغ وم نګرار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه. له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغه سي یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره و او لږه پانګه و، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو اته کاله نه کاله تجربه را سره وشي، د خبریالۍ و، د ټولنیزو خپرونو و، د سیاسي خپرونو و، د پریزنت و، د پروډیوس و. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي کته ژورنالیزم کې مخته روان يم دا در سره کته حقوق ولول يم دا در سره کته د طب د برخه یو څوک نام دا اوس مونږ د طب د برخه یو ډیر لوی نوم ډاکټر صاحب سملا درمل صاحب له روسي هغه لګي د زړه په برخه کې متخصص کوي خو مګر هر ورځ یو نوی شعر هر ورځ یو نوی نثري ټوټه وي نو خبرې ادم مې دا چې کله کله خلک وایي چې یار اوسګار شوی نیم شعر مې نه لیکلی یا مې نثري ټوټه نه لیکلی خدام ډیر مزداق ځکه نه کوي چې هم دا اوس مونږ لیکوالان لرو چې یې حقوق لوستي یا یې طب لوستي یا یې زراعت لوستي خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا یې کوي نو مونږ سره لدی چې زه نه به را کډوال شوی یم دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پایلو فلحال داسې څه دنده نشته خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخته وړمه داسې خاص کار لا نشته دی یوازې نوی وطن دی نوې ژبه ده نوی کلتور دی نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو یو دنده پیدا کوو نو یو څه وخت به ونیسي
بله پردیس دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی تاسو بیا کتاب چاپ تر ووته د خلکو غبرګون څه و څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي
ما چې کله وطن پریښود نو د ډیرو ملګرو د وطن په پریښودو باغ ټولنیز رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي خو خدای شته چې زه شخصا راغلم تر خو شا 15-16 ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللی وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم نو دا زما تک د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې مخول ما چې مخکې څوک راغلی یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره ما سره څوک راغلل نو رښتیا هم شي د بیلابیلو برخو ډیر مسلکي کادرونه وو نو کتابونه چې به مو کله ولیکل کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ کله کله به مو ځینې لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندنه ته لاړو پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ کله به ځینې محصلین د بیلابیلو پوهنتونونو نه راغله زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله موږ به عملی پریکټیکل کار به مو هغوی ته خوده نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو ستاسو فعالیت وګورو ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته راتلونکي نسل ته راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وی هلته پاتې شوي وو خو نور هغه د حالاتو جبر دغومره پرې نه خودو چې موږ د نور وس ورسېږي بس حوصلې ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ
دا د شیر خاپیری خود سیدی چې سره لدی چې لو وخت دغه دی دا اغیزمن دی خو کله کله دا د زړه ډیره منی نو تر اوسه پوری زه راغلم زه درته وایم کله کله سړی خپل وطن کډوال شي ماجر شي یا مثال خپل ډیر نږدې کس سره چې هغه یا جانان وي یا مثال مور وي یا پلار وي کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي څه ولیکي خو نه لیکل کیږي ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاری چې د شیر خاپیری مې مرور ده نو زه چې تازه را کډوال شوم ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی نو ستاسو خبره رښتیا ده شعر به مې د نن وروسته حماسي زکوي شي او اغیز به ډیر وشي وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو به قرباني ورکړي وضعیت دغسې سوچي دی خلک کډوالۍ ته مجبوره کیږي خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي نو دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطف غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډیر وي
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې به ته مې چې نیو لیکلې دي چې شیبه شیبه د هیڅ کو مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پری خودما په مخ دې خشه ته زما ل ژوند آزادې
پخپل خوخه دې رخصت راکړ، جواب دې کړم حکومت خپل خلکو ته وایي چې برباد ای. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و، چې لحد واوخت انتظار بس دې، د خدای لپاره کنه یار بس دې، پتو پی مول راغاړې وزا د رقیب مخ کې دغه کار بس دې، خلک پوهیږي جنجال مرا ګورا استاد لراتل په دغه لار بس دې، ګلمخي اړ نه یې چې و مې وژنې زما لپاره دې انکار بس دې، پتورا شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دې.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب، مونږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات کلی شاعري وکړي او خپلو هیوادوالو ته وړاندې کړي. راځو د خبرونې په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاري تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دي، دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی، او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي، مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عواطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې وایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اوریدونکو هغه زله په دغه ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، دا به هغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغه سره ټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بل خره به کم څه ته شیارتي ای د لیکوالۍ له درکه هغه به مونږ هم پوره کړي وي، او کېدای شي چې له دې ترکه مونږ هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې سره واندې څه کېږي، په چا باندې کېږي، او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامات اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم له ټولو اوریدونکو هم مننه چې وایو ریدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او د ته ورته پښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لار ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
د کول شي چې د انټرنیټ لري، افغانستان کې انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی د خپل تعلیم هم انټرنیټ لري آنلاین هم کې. موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو په هندونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوی چې آنلاین درسونه ورکې دي، کوشش کوي چې آنلاین درسو ته مخه راوړي، او کدی ودې پانتونونو مخه بندي یا امکانات ورته نه یاد اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب وسی بیا انټرنیټ انتخاب کی خوشحال پی وسات او تعلیم
تجربہ تجربه سره شریکه کی د خپل عملی ژوند نه خبري وکړه. تا تاسو څه وکړل خپل ژوند مو سره کم تنظیم کړ؟
مونږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوتی یاستو پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مو چلته تېرې کړلې. مونږ چې کله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن د وحشت په حالت کې و. مونږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپل شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته هلته ښه هلته د شپې. نو کله چې مونږ پاکستان ته راغلو، مونږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا مونږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغې کې م اشتراک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دوته مونږ ادامه ورکړله. نو زما د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته د ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زمونږ چې په پاکستان کې ادامه لري. خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زمونږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې نایلی دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به مونږ انتقال شي. دوی ډېر نایلی دي، همداسې بس منتظر دي چې مونږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقې هر ثانیې نه خل ښه استفاده وکړي، ترڅو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ یې کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي. همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه مونږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کې، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړې کې او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و، نهادونه و، مونږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و، دوی په کار کوو، اوس مونږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته یو ډپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې دی د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده. اوس دوی هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنس مشنو ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ د ځوانان لرو، لکه کته څو فکر کړی، د هزاره ورونو ځوانان جنکې دي، دوی باور کوي چې همدا اوس هم دوی بیکاره نه کېږي. کته څو برچی ته لاړ شي، دشتي برچی کو نوم باندې شي، او منطقه د کابل کې ته لاړ شي، د دې د ځوانانو هغه د دې هغه لورګانې، حتی ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناست دي، دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي، یو خپل ایجاب مراتب دوکانداري کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی، په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي، لکه مربا همدغه سي نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرف وساتي، او نور داسې پروګرامو کې، یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي، د کار زمينه ځان ته برابرول شي، د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه کولای شي.
رازودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي، له رواني اړخ څخه له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي. له ارواپوه شمه کټوازینا نوري خبري اورو.
ژور خفګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي، کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې، لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کې. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي، په دې مراحلو کې مخه یو ځلی ډپریشن تجربه کړی دی، هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک لوطن نزی او یو بل محیط یو نوی خلق نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخه به دی غیزه کوي. نو دا لامل شوی د چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلی دي په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي، کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. بخامخه باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشې کې، پانتون خوشې کې، درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
گران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
¿Qué es esto? لری شوندی گلابی لری گلگل انندی لری شوندی گلابی لری سپین مختی غمی لارا استار دسا کمی لارا سپین مختی غمی لارا استار دسا کمی لارا استار دسا کمی لارا شندی گلابی لری گلگل انندی لری شندی گلابی لری سپین مختی غمی لارا استار دسا کمی لارا سپین مختی غمی لارا استار دسا کمی لارا استار دسا کمی لارا راشا راشا لارا راشا 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 دلدار راشا گلگل انندی لری شندی گلابی لری گلگل انندی لری شندی